تو خود یغه تشویق کی او هغه د افغانستان را پاتولو ته آماده کی په دې لاس دا نو یو لوی ادبی بحث ده چې بیا نشته در شعر وای ځین خلک ماته دا پکتن رانه کی چې تم هڅه دې نو شی په وره کې رګیږي خو غزل هم استعماله یو قصیده هم استعماله یو شی مه هروي چې هیڅ وخت نوی او زاړه ادبیات په پرې کنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي نوې همیشه د زور په حریم کې را پیدا کیږي تولد کیږي او د تاریخ قانون داده چې که اخلاقی بهیرونه دی که ادبی بهیرونه دی که فلسفی بهیرونه دی داده تاریخ په تاخانه کې زیږي دیر لکه د اطفال چې کوچني کنه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي دا د هغه په حریم کې راجګیږي او جامعه له مساعده نه چې هغه ومني جامع د زاړه په نفعی ځکه چې هغه له دودونو سره راځي هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده هغه یې حمایه کوي او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته بیا موږ ویل چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویع کړی د دې جنگ د ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ د موږ دروازې دغه انقلاب یې بولې اجتماعي تغییرات یې بولې خو انقلاب بد نه ده یو کلمه ده دقیقه ده چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصل نه ده هماغه انقلاب ادامه لري خو مفکورې تغییر کوي که نه یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي ولې انقلاب نه ده قطع سوی دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیکو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو د انانو د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ زه خو یوازینی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم تاسې ځوان خلک ولولئ دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي هغه مفکورې هغه ترمونه هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ اسد زاهد دا کړي رقیب دا کړي کور دې وران شي د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي هغه جفاکاره خاینه چې د هر سړي سره سترګه کوي داسې یو شی موږ ته تصویروي د موږ په شارو کې دا شیان وتلي دي
لایق صاحب په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه یي په دې وروستۍ ټولګه کې مو دا شعرونه شته دي او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري وچ کلک شی ده په دې څه کوم نظرات وایي
زه نه پوهېږم زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی یا یې پخوا هم درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده هغه قانون مندي لري اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویروي او په فرهنګ کې یو ډېر مهم عنصر ده دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري ولې فرانسوي ادبیات اسپانیولي ادبیات مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي نو یو مکس ته جوړ شوی ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساتیر هغه دوی تصفیه کړه اروپایی نژادونه هلته لاړ لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړه دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک و زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي مثلا تاسو لنډې ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کارم په وای کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه، راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تر د زلفو کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. اگه تندنسی دیر قوی نسبت تغزل ده یا شوقانه شعر ده. او بل دا چه زه شخصا که پا ما پوری دا مسئله را لنده کو، زه و سره این چه ده سیاست ده پاره پا افغانستان کمی ده سیاسی تغییرات رو ده پاره کار کره، او یو لگو کسانو نه خی آباد دا باس نکو تر دا سیاسیون دیر بدی پزان اخته چیز مک دیر که خنگو خو یا خراب مک د سیاسي تغییر لپاره کار وکړه. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسې رزمي خلک یاستئ، تاسې جنګي خلک یاستئ، تاسې تغییرات راوستی سئ. که نه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزل رسد آن ملتی که خود نگر است. سره له دې چې دی موږ غوندې رزمي وظایف نه لرل، لیکن تاسې د ده ادبیات ولولئ. په فارسی کې هم دی چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال شوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بی احساسه کلمات، غیر ضروری مطالب وړاندې کوي، د حماسه په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نسي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تعیج کړي. شعر باید لکه کلاسیک ونه تعبیر نه سي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام ده. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونه سه چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې، د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دا ده چې که نه دا ژبه استعمال شوی، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو
اثر. مهرباني وکړه.
یادونو در موندونو کې ویل شوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومن لیکل د سپیو صفاتونه او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نسوم ومن نکل مغرورانو ته عذرونه او تر کلو کلو بخیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوې روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه هېر به نه کړي پښتانه زما لالونه
ډېره زیاته مننه کور مودا
البته په دا شعر ډېر اوږد ده خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه او ډېر مصروف سړی یم په دې کار ته وخت نه ورکوم نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي زه هغوی ته احترام لرم مزه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم زه دا ادعا نه کوم چې ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکری هی به او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي لهر چاند چې تا په دې کې څه ولیده کوم انتقاد لرې که نه لرې خو زه یو خوشبخته سړی یم د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې او داسې نه ده د ما شعر ما خپل عیبونه لري
خدای مو خوشحاله راسه
تشکر لرم مننه
ما خود کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او توتی ونه یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ او هلته یې له یوه توتی سره یارانه شوه تاسو به خامخا په نکلونو کې اوریدلی وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده او شاید هم دا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګ رنګونې ولاړې وي او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهیدل کارغه دې ولختي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست لاندې اوبو ته وکتل اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې کارغه ته ډېر خوند ورکړ خپل کوربه توتی ته وویل زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو توتی ورته وویل کارغه آشنا زموږ وطن ډېر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک واوسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتې په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼې یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مښوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو وړه کاڼې یې پکې اچولې وه چې اوبه راوخیژي او د ده مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتی میلمه و د لختي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو نو توتی ته وویل ډېر وبخه د لختي رڼې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتی یو کارغه ګرځېدل د یو ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د میوې ونې له ګلونو وتلې وې خو میوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو لغره به خدیر لری لاندې سیمو ته کوز شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوې دي کارغه چې په لری اوږدو سفرونو کې تکړه دی سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو دوی دواړه والوتل د غره له لمنو خدیر لری په یوه اوارم ځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې د کارغه ګرمي نه خوښیږي خو رنګ رنګ په خومې وو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی، خو له ټولو هوښیاري سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښول، او نه حشرات بوږنېدلو خوڅېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبورې کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شو چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټي ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښ شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیا د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتی ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتی سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتی ته وویل چې رازه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه کارغه وموند، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناسو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخو کې پاکه کړه، روغ مړې ورسره وکاوه او ورته وی ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یو ورځ چې دوی دیوی شاندار ماڼۍ پر بامبوټې ناست و او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتی خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست و چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړیم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خور شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زمو خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په اخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتی زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دې توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه. توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پر دی قاضي صاحب، کارغه دروغ وایي، دروغ وایي، دروغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته اشاره وکړه چې گویا رشوت به درکړم. قضی په توتی باندې چیغه کړه، غلی شپلی دی بی شرمی، کارغه کمبخت تور دی بدرنګ دی، نو اوس له توتی سره جوړ شوی ته د کارغه خزه لما څوک حقیقت نشي پټولای. قضی د توتی خزه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویل، زه دومره بی عقل نه یم چې پردی خزی خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه، او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګری د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسول لپاره، نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي نه چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې تر هغه جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم د تشدد فکر دی په پوله پټي باندې په نه خبره باندې د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنۍ دي، نو څنګه زه کولای شم نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي. ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ښه، د نړیوال خو ډیرو نندارتونونو کې ما خپل انځورونه لیږلي، برخه مې اخیستې، خپل مې ځان ته کړي دي، او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په هکله له بده مرغه دغه رسنیو نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنګ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي. هلته چې دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنګونه تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونو چې هغه په همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي، ځنو ته خپل هم تللی یم. هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په حق لالته یو ټریننګ هم و، تر څنګ د مدني فعالان راټول شوي د مختلف هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په حق له د افغانستان د هغه ارزښتونو په حق له چې دلته زموږ ژوند دی را ټول کړی یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په حق له او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې لپاره کار وکړو، او دا څه چې روان دي او دا څه چې دی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په حق له.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ، یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي، او ډیره وخت می کوشش دا کړی چې من هيسي او رضاکار پختون خپل ولست خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم وری کوم ترسو یو خبر ته غواړم د تلند اشاره کوم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل ورننن په برخه کې ډیر کار شوی خو پختون نشین سیمه یا په ځنګړ توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هيسي او رضاکار ز په دې برخه کې ولست په دې پوي کوم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انزورونه مان نه دی پلورلی خو کایونی موخ کی ما هغه د پلورل تقاضا یې د چانه غوښتنه کړي نو ته تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه د باز خیریه بنسټ دی د سنوري ټولنه د دولت لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نو د خلکو نو د غوښتنه کوم چې تاسو به ځانزورونه جوړ کوم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړي د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنه سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بیوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانم
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د حق خلکو نه جزما وازورې دا دی د هغه افغانانو چې د خپل اولاد کاغذ زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغه ته امکانات برابر کی او تعلیم پیو کی او تر څو د دولت خدمت جوړ شي
ژوند له زهرو ډک خو به خمارنه تیریږي بے دردنه تیریږي او بے دلدارنه تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارنه تیریږي بے دردنه تیریږي بے دلدارنه تیریږي ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی ژوند له زهرو ډک تیری گی جی راضی تیریږي.